السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی امنیتی ځواکونو ته ویلي دي چې د جګړې په میدان کې تروریستان ژوندۍ پرې نږدي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورت لرو تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اورئ خبرونه د افغانستان او نړۍ په دې د سات په مهمو خبرونو پیلو چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکیو لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي په کندهار او زابل کې یویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د پاکستان صدراعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل بشپړه خبرونه د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه شاوخوا اته کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې د کمشنرۍ څوکۍ ته د ګمارنې په هدف ولسمشر ته معرفي کړي دي هارون چې خانسوري نن ازادي راډیو ته وویل
دا لری په جریان لري د راډي توګه باندې نو ان شاء الله امیدواري د شترغه میاد شي څو دې قانون کې چوافته و چې پولیس راتلون کې پنځم به پوری تکمیل شي
تیره اونۍ ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه توشیح کړه او د دې قانون تر نافذېدو وروسته جمهوري ریاست اعلان وکړ چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونو کمشنران له خپلو دندو ګوښه شول د انتخاباتو د نوي قانون لمخې سیاسي ګوندونه چې له عدلي وزارت او همدارز له انتخاباتو سره اړوند مدني ادارو سره ثبت وي باید نوي کسان جمهوري ریاست ته معرفي کړي چې ولسمشر له هغوی څخه دیارلس کسان د کمشنرانو په توګه او دوه د انتخاباتو د دارالانشا د څوکۍ لپاره انتخاب کړي په کندهار او زابل کې یویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده وسلوالو ته د تلفات د کندهار په غورک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوښتې دي په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوی وایي په دغو عملیاتو کې یولس وسلوال وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي د عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي طالب وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې اتلس وسلوال وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې یې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لارو وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شول او په نتیجه کې نه سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان دي د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخوانی طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې پر ملیشه پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته هندوستان د دوو حملو پړه پر پاکستان اچولې ده او خبرداری ورکړی چې د دې حملو غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي پاکستان دا حملې غندلې دي او په همدې حال کې یې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش ته په یو لیک کې لیکلی چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندوستان د پاکستان پر ضد دشمنانه دریځ ونیوه او وضعیت یې ترنګلی کړ. تر دې مخکې نوې ډیلی غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او پر نورو هیوادونو حملې کوي. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا شپاړس ایالتي ائتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. دا دعوه د کالیفورنیا د شمالي ولسوالۍ په محکمه کې د دوشنبې په ورځ ثبت شوه. دا وروسته له هغه چې ټرمپ د کانګرس تر پریکړه تیر سو او په هیواد کې یې بیړنی حالت اعلان کړ. کانګرس د هغه غوښتنه رد کړې چې له مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره د 5.5 میلیارد ډالر ورکړي. ډیموکراټانو ژمنه کړې وه چې د دې غوښتنې مخه به نیسي. د کالیفورنیا لوی څارنوال هاویر بسیرا په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی ټرمپ محکمې ته بیایي چې د ولسمشرۍ د واکه له ناوړې ګټې راوګرځوي. د کالیفورنیا تر څنګ په دې دعوه کې د کولراډو، کنیکټیکټ، دلاویر، هوای، الینوی، مین، ماریلند، میشیگان، منیسوتا، نوادا، نیو جرزی، نیو مکسیکو، نیویارک، اوریگان او ورجینیا ایالتونو لوی څارنوالان شامل دي. د دغو ټولو ایالتونو لوی څارنوالان دیموکراتان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روان خبرونه پترس کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر امنیتی ځواکونو ته ویلي چې د جګړې په ډاکر کې تورورستان ژوندۍ پرې نګدي. د غراس د افغانستان د سولې د مسلې په اړه هم په روان خبرونه کې ریپورت اوریدل شي. او جمهوریت ریاست بیا وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوسټ شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي.
اگر کوم چې وا اسنه سره پورې معرفي شو دا زابو ده نور هم د تاسو به انشاء الله ټول معرفي شي او د لیست تکمیل
بل لور ته بیا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وای د کابل دولسي جرګې رائے باطل شوی او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه بیرته نه راګرځیدونکې ده. د نورو ولایتونو په څیر په ختیس زون کې هم د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل شوی ده.
متاسفانه د دې کمپاین په جریان کې بیا په نګرار ولایت کې د ویزه ماشومان ساحو کې سیال د کار زمينه مساعده نه مسپات کیږي.
د پاکستان او هند ترمنځ د ورستي کډکېچ موضوع تعقیبو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د خزو لپاره پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګړې اچار اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی ټولو امنیتي قمندانانو او د پولیسو ځانګړو قطعاتو ته امر کړی چې تروریستان لمنځه یوسي. دا چې دا امر کله شوی دی او د دې نور جزئیات سیدي همدا شیبه د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر او زموږ همکار حمید مومن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، په دې اړه نور جزئیات سیدي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی چې نن د لومړي ځل لپاره د کورنیو چارو وزارت له منصوبینو سره او په مرکز او ولایتونو کې له امنیت قمندانانو او د استخباراتو له مسؤلینو سره په ویډیوئی کانفرنس کې خبرې کولې، دوی ته سپارښتنه وکړه، امر یې وکړ چې د دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوګرځي او د جنگ په ډګر کې د د په وینا تورستان ژوندۍ پرې نګدي. البته د یو منبع د کورنیو چارو وزارت چې د نوم له خوده ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلې چې په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دا ویلې چې د جنگ په ډګر کې د دوی تهاجمي حالت او د تورستانو په وړاندې د دوی جدي چلند به د سبب شي چې سیاسي اقتدار د سولې په مذاکراتو کې برلاسي ترلاسه کړي. دغه منبع دا هم ویل چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست دې ته هم اشاره وکړه چې سوله د سیاسي مشرانو کار دی، خو دوی پوځیان دي امنیتی مسولین دي او دوی به د جنگ په ډګر کې خپل جګړه ته دوام ورکړي. البته دغه اقدام یا دغه امر روساله حق کیږي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سو پړاونه تر سره شوې دي، خو طالبان لا هم حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. که څه هم ځینې کتونکي د کورنیو چارو وزارت سرپرست د اقدام ته په دې سترګه ګوري چې دا په طالبانو یو ډول فشار دی سولې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی، خو ځینې نور بیا دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې کومې مستقیمې خبرې نه دي شوې او د دوی ترمنځ جګړه د پخوا په څیر روانه ده او تر اوسه پورې په دې اړه کومه هوکړه نه ده شوې. نو دا د جنگي حالت په پام کې نیولو سره یو اقدام دی چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست کوي. البته د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د قطر په راتلونکي غونډه کې به د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو زیات تمرکز به په افغانستان کې په اوربن وي او په طالبانو باندې به دا فشار راوړل وي سول افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. مراد صاحب، د کورنیو چارو وزارت سرپرست چې نن د لومړي ځل لپاره د دغه وزارت له منصوبینو سره غونډه نیولې وه او خبرې کولې، د یوې ابلاغې د صادرولو خبره هم کړې وه چې دغه ابلاغې و صادره شوې ده. په دغه ابلاغې کې ټولو هغو کسانو ته او ډلو ته چې د ابلاغې په وینا قانون ماتون کې د خبرداري ورکړل شوې ده چې د پولیس په وړاندې خپل سری اقداماتو ډډه وکړي، کنه نو له دوی سره به جدي چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت له خوا په دې اړه کومه ابلاغې چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم ویل شوې ده چې پولیس په ټولنه کې د نظم او قانون پلي کون کې دي او د بیلابیلو جرایمو په وړاندې مبارزه کوي. نو د هیواد د هر وګړي دا مسولیت ده چې دغه ځواک درناوی وکړي. په ابلاغې کې دا هم ویل شوې ده چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په کاري لومړیتوبونو کې دا مسله ځای لري چې د پولیسو څخه د پولیسو د هر غړي څخه دفاع وکړي او د دوی د وظایفو د اجرا په محل له دوی څخه ملاتړ وکړي. البته په ابلاغې کې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د ټولو مشرانو او امنیت قمندانانو ته امر شوی دی چې هر هغه څوک چې د دغه حکم نه سرغړونه کوي او د پولیسو په وړاندې خپل سری اقدام کوي، نو د هغوی په وړاندې د هیواد د جزا د قانون د دریم فصل لمخې جدي چلند وکړي. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. حمید مومندو چې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د نننۍ څرګندونو په اړه در سره جزئیات شریکول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی نن له امنی قمندانانو، د استخباراتو له مشرانو او د پولیسو د ځانګړو قطعاتو له امرونو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې غوښتل ویل دي چې د جګړې په ډګر کې د تورستان ژوندین پرې دي. د ویل دي چې د افغان حکومت د سولې کار د افغان سیاسینو د خو منګ یاد د په وینا امنیتي ځواکونه به تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکوي. د غراس د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوی ابلاغ کې چې حمید مومن ولستل دا هم راغلی دي چې هیڅوک باید د پولیس پر وړاندې خنډ جوړ نکړي او د قانون په مقابل کې واقع نشي، کنه د قانون مطابق ور سره عمل کیږي. دا ساتي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې دوستانو په همدې اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د پاکستان په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی له ورستۍ څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخیزه پالیسی پر مخ وړي. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې که پاکستان وغوړي وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینولای شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ورستۍ ناسته کې افغان ولسمشر ویلي چې طالبان دې له پاکستان سره او پاکستان دې هم له هغوی سره خپل اړیکې واضح کړي چې پر کوم اساس ولاړې دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې ورو
وروسته له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو او پاکستان د اړیکو وضاحت وغوښت. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي وای ولسمشر لا هم د سولې په برخه کې د پاکستان د ریښتینی همکارۍ په اړه شک لري. د دې جرګې منشي مرداد نجرابی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته.
دی وای پاکستان دوگونه سیاست غوره کړي، ل یو لوري ځان له امریکا سره د تروریزم پر وړاندې د جګړې خملګری بولي، او له بل پلوه بیا په غیر مستقیم او جدي ډول له طالبانو ملاتړ کوي. د ولسمشر هدف له دې خبرې دا و چې پاکستان باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي، که سوله غواړي نو له افغان حکومت سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي، یا دې دا مشخص کړي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي او کوم ملاتړ نه کوي عملی ګامونه دې پورته کړي.
اگر نمیکنی گامای عملی را برداشت.
خغلی نجربی وای پاکستان د افغان سولې په برخه کې دوه مخې ده، نو ځکه افغان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو وضاحت وغوښت. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د یکشنبه په ماخام په ارګ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. له ارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ناسته کې له خغلی خلیلزاد سره د سولې د یو نوي اوازي کاري چوکاټ په اړه توافق هم وشو. په خبر پانه کې ویل شوی چې دغه نوی میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکيږي او د مشخص اجنډا په اړه به سلام مشوره او پر وړاندې کې به اقدامات کیږي. خغلی غنی دغه راس په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د پاکستان سره او پاکستان د هم لاغوي سره اړیکې واضح کړي چې په کوم اساس ولاړې دي. ولسمشر دا هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمی او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی وای چې ولسمشر له پاکستان غواړي چې خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
شاید محترم رئیس جمهور هدف دا وي چې هغه خبرې چې پاکستان ظاهرا کوي د افغانستان په پلوي، هغه خبرې چې وایي چې موږ د مثال طرفدار یو، دا په عمل کې ثابت کړي. اما دا امکان لري پاکستان د افغانستان په واره کې عمق استراتیجی لري.
خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد سادات بیا وای ولسمشر غنی غواړي چې د امریکا په حضور کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ناستو په جزئیاتو پوه شي.
دوه خبرې دي، یو دا چې ولسمشر غواړي ترسو ځان په هغه خبر باندې چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ او د امریکا په حضور کې مطرح کیږي لاغې خبر، او دا یو د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. په زمن کې غواړي چې افغانستان په یو فعال دولت بدل شي، د دې فعالیت لپاره باید په مرکزیانو باندې د خلیزات په ټیم باندې د افغان دولت هر ممکن فشار ورته شي او ولسمشر دغه خبره ته متوجه تر څو افغان دولت یو فعال دولت بدل کاندي.
خغلی ساده دغه شان وایي چې افغان ولسمشر غواړي پوه شي چې پاکستان له افغان سولې کوم برداشت لري او کوم امتیاز غواړي ترلاسه کړي. پاکستان هغه هیواد چې تل پر د افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د ملاتړ او په هیواد کې د خوندې پناه ځایونو د ورکولو تورونه پوري شوی، خو یاد هیواد په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
د اکرام الله اکرام پر ریپورت کې مو اوریدل چې یو شمیر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل وبخې چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د پاکستان پر د ولسمشر لوروسي سرګندونو داسې معلومیږي چې هغه هیواد لا هم د افغان سولې په برخه کې دوه مخه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوستا شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه لړۍ په چټکۍ روانه ده او ژر به بشپړ شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه ټینګار کوي چې د کمشنرانو په معرفي کېدو کې باید د انتخاباتو په نوي قانون کې راغلي شرطونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو او د درالانشا پوستونو ته د کاندیدانو لیست بشپړ شي. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د 8 کسانو لیست جمهوری ریاست ته سپارل شوی.
تر موږ پورې چې موږ گزارش درو فکر کوم چې وا اته نفر پورې معرفي شي و د عذاب ده، نور هم د څو به ان شاء الله ټول معرفي شي او د لیست په تکمیل نو دا لري په جریان لري د راځي توګه باندې، نو ان شاء الله امیدواري ده چې تر هغه میاد شي په سوي د قانون کې چې وافته وشي په دې ځکه چې پنځشنبه پورې به تکمیل شي.
تیرونی ولسمشر د انتخاباتو د قانون تعدیل شوی طرح د فرمان په صادرولو سره توشیه کړه او د قانون له نافذیدو سره سم جمهوری ریاست اعلان وکړ چې د نوي قانون پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو لری سوي دي. د قانون له مخې په عدلي وزارت کې سب سیاسي ګوندونه او په انتخاباتو پورې اړوند مدني ټولنې باید د شاوخوا نوي کسانو لیست جمهوری ریاست ته وسپاري. څو ولسمشر له دې ډلې 14 کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو او 2 تنه نور د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه وټاکي. په انتخاباتي قانون کې راغلی چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې باید قومي سمتي جوړښتونه په پام کې ونیول سي، او په ټولو 15 معرفي کېدونکو کسانو کې باید 15 تنه ښځې وي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کمشنرانو په ټاکل کېدو کې په قانون کې راغلي شرایط باید په جدي ډول په پام کې ونیول سي. دا چې په قانون کې د کاندیدانو په اړه نور کوم شرایط په پام کې نیول سوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی باید افغانستان تابعیت ولري، د 15 کلنۍ عمر پوره سوی، د لیسانس درجه پر لوړ زده کړې ولري، او د نیک شهرت خاوندان اوسېږي. لږ تر لږه 15 کلنه تجربه په مدیریتي برخه همدارنګه دوی له خپل سیاسي مدني اخونو څخه محروم سوي دي، او په جنګي جنایتو باندې باید محکوم نه وي، محکمې له خوانه. دا شرط هم شته په کې چې په قانون کې ویل شوي دي چې څوک چې کمشنر کېږي، یعنې هغه د تصدۍ د کار په وخت کې باید د ګوندونو غړیتوب نه لري، او په عین حال کې کوم افراد چې د ګوندونو له ادرس نه معرفي کېږي د کمشنرانو لپاره، هغوی باید غیر حزبي کسان وي.
خو دا چې دا شرایط په پام کې نیول کېږي که نه، تر غوراوي وروسته به معلومه سي.
و هم اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه د سیاسي ګوندونو له لورې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پوست ته شاوخوا 8 کسان معرفي شوي دي. بل لورته یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې وایي د کابل د ولسي جرګې رای باطل شوي دي، او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه بیرته نه راګرځېدونکې ده. هغوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې پراخې درغلۍ او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو ګوښه کول د دې څرګندوی ده چې په دې انتخاباتو کې زیاتې ستونزې موجودې وي. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو مؤسسه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو نوی رهبری باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او پایلې په شفاف ډول له خلکو سره شریک کړي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې ورو.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې وایي هیڅ ډول کمیټه یا کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او پلټنې صلاحیت نه لري، او دغه رایې باطلې دي. هغوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل هر هغه کمیټه چې د دغو رایو د څارنې لپاره جوړه شي د قانون خلاف ده. د افغانستان د متحد ملت حزب د دارالانشا مشر سید بشیر بشرمل وویل
مطابق بند پنجم قانون انتخابات آرای کابل ابطال شده،
د انتخاباتو قانون د پنځم بند لمخې د کابل رای باطل سوی، او احتمال شته چې خو د انتخاباتو د نوي قانون لمخې د کابل د رای د سرنې لپاره یو کمیټه جوړه کړي، او موږ وایو هغه قانون چې توشي کیږي ما قبل ته رجعت نه کوي. د کابل په اړه پریکړه د مخکېنی قانون لمخې شوی، او حکومت نسی کولای هغه نوي تعدیل سوی قانون لمخې د کابل د رای د ابطال پریکړه لغوه کړي، او د نوي قانون لمخې د کابل رای وڅاري.
ښاغلی بشرمل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له ګوښه کېدو هرکلی وکړ، خو وایي چې دواړو کمیسیونونو د کابل د رایو د څارنې توان نه درلود، او د کابل رای باطلې شوي او د څارنې اړتیا یې نشته. د ښاغلی بشرمل په خبره لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو د عملیاتي برخو کارکوونکي چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره زمینه برابره کړې وه ګوښه شوي نه دي، او ژر تر ژره دې هغوی له دندو ګوښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 نیټې د کابل د ولسي جرګې رایې باطل اعلان کړی وي چې د انتخاباتو کمیسیون د قانون له مخې په دې مکلف دی چې په دغه ولایت کې د بیا انتخابات ترسره کړي. وروسته له هغې د حکومت منځګړیتوب په دې پریکړه وشوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري وړاندې شویو اسنادو او شواهدو پر اساس له خپلې پریکړې تیر، او دغه رایې بیا وشمیرل شي. له دغه ټولو ناندرۍ وروسته بالاخره ولسمشر د انتخاباتو د قانون طرحه تعدیل او توشیح کړه، او د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران یې له دندو لرې کړل. له دې سره د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د مؤسسې مشر حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوې رهبري باید د کابل پاک رای له ناپاکو جلا او خلکو ته یې پرانه ډول پایلې اعلان کړي.
انتخاباتي کمیسیونونو له نوې رهبری زموږ هیله دا ده چې هغوی دې په دې پوه شي چې د کابل په حوزه کې زیان تر کومې اندازې و چې رایې باطلې سوي، او که زیان په دې اندازه نه و او باور ولري نو لازم تفتیش او مشوره دې وکړي او بیا یې تایید کړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالغفار وفا په دغې ناسته کې وویل د کابل د رایو د تفتیش پروسه د دریم ځل لپاره ناظرینو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د منلو وړ نه ده. خو حبیب رحمان ننګ وایي د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي چې ټاکل شوي ډېر ژر به وګمارل شي، باید د کابل رای په بېطرفۍ وڅاري او پایلې اعلان کړي چې خلکو او د انتخاباتو نوماندانو لپاره د منلو وړ وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د منځنی ختیس کې د امریکا د مرکزی قومندې جنرال یا قومندان جنرال جوزف ووټل په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی له ولسمشر سره خبرې کوي. د دې سفر په اړه چې په دې سفر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي همدا شیبه زموږ همکار حمید مومن سره د کابل له سټوډیو څخه دی. مومن صاحب، د جنرال جوزف ووټل د سفر په اړه څه معلومات دي؟
بل مراتب کوم معلومات مونږ ته رسیدلې دي. جنرال جوزف ووټل چې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانۍ قومندان دی، نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلې دي. البته د جمهور ریاست لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی دی چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو په افغانستان کې د سولې د پروسې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او پیاوړتیا او همدارس د تروریزم پر ضد د ګډ مبارزې په اړه بحث او خبرې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال جوزف ووټل په خپلو سرګردانو کې دا یاد کړ چې د کار موده پای ته رسیدلې ده، او ولسمشر ته دا ډاډ ورکړه چې د په ځای به داسې څوک راشي چې د افغانستان له شرایطو سره بلد وي او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، حکومت او له خلکو سره د ستراتیژیک همکار په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د ولسمشري معنی لخوا کوم اعلامیه چې خبره شوې ده په هغه کې دا هم بل شوې ده چې ولسمشر د جنرال جوزف ووټل د خدماتو ستاینه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف ګډه مبارزه به دوام وکړي. افغان امنیتي ځواکونه د ولسمشر په وینا له پخوا نه زیات پیاوړي شوي دي او د مسلکي او محاربوي وړتیاوې لوړې شوي دي. خو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې ولسمشر دا هم ویلی چې په افغانستان کې به 13 سلويخ کلن بحران په اساسي توګه پای ته ورسول شي او افغانستان به پته او بایزت سولې خاون شي. البته جنرال جوزف ووټل دا سفر په داسې حال کې کړی دی چې ټاکل شوی ده په نګډی راتلونکو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شي چې په هغه کې په افغانستان کې د اوربند مسله او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرې د اجنډا اساسي برخه جوړوي. بل مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو له حمید مومن څخه موریدل چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندان جنرال جوزف ووټل نن کابل ته راغلی له ولسمشر سره خبرې کړې دي. افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز او روزنې پر مسأله غږېدلې ده او د غرازې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوځ یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځان وژونکي برید کې چې د هندي ملیشې له 40 زیات عسکر یې ووژل د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس دی. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم د دې حملې په اړه څېړنه کې له نوې ډیلي سره د همکارۍ خبرې کړې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 پولیسو وژل شول، د هند پوځ جګپوړي قومندان ډګر جنرال جی ایس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورن کړه چې په دغه برید کې لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد د سخدریزي ډلې منلی، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي ورسته د ملامتي ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه غندلی او پکې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قومندان جنرال ډیلون نن خبر اعلان ته وویل چې د دغه برید د مشرانو په لمچ تعقیب کړی. معلومه شوې چې هغه له پولې اخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی.
ما پاکستان
د موټر پر کاروان دغه حمله بشپړ دی. پاکستان د هیواد استخباراتو ISI او جیش محمد لخوا له پولې اخوا تنظیم شوی و. دا چې کورنۍ ارتباط په کې څه رول درلود په دې اړه څېړنه کیږي. موږ یې نښې موندلې او پرې کار کوو. ښاغلی ډیلون د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد وړاندې نه کړل، خو ټینګار وکړ چې جیش محمد د پاکستان د پوځ یو ماشوم دی او هغه د دې پوځ او ISI لخوا کنټرولېږي.
جیش محمد پاکستان آرمی کا هی ایک بچا ہے.
پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپل دغه ادعا ثابت کړي د دغه حمله په اړه یو اخلاص او باوري څېړنه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حمله په وړاندې به قوي عکس العمل وخی. چارواکو ویل د دوشنبه پورز هندي ځواکونو په کشمیر کې د غزان ځانوژن کې حمله دی او مشکوک تنظیمون کې په ګډون درې سخت دریزو وژل. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره یې د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشی ویلی دیتا التیا د چې دغه کلکش د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګر ملتونه باید دغه کلکش د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشی دغه راز هند تورن کړی چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد لفظي جګړې ته مخه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن ویل چې هیواد په کشمیر کې پر هندي سرتیرو په برید کې هیڅ لاس نه درلود او زیاته کړه چې په دې اړه راولاړ شوی کلکېچ یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای شي. عمران خان دغه راز وویل چې که هند پرې حمله وکړي پاکستان به هم ورته ځواب ووایي. د پاکستان صدر اعظم وویل هند له اسنادو او شواهدو پرته پر هند د حملې تور لګولی او حکومت حاضر دی چې له نوې ډیلي سره د دغې حملې په څېړنه کې همکاري وکړي. کشمیر له هغه وروسته چې په 1947 کال له برېټانیا د خپلواکۍ لاخستو وروسته هند او پاکستان جوړ شوي، دواړه هیوادونه د بشپړ ملکیت ادعا کوي او تر اوسه پر سر درې ځلې جګړې کړې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او څلورمې بجې شوي دي. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د انتخاباتي کمشنرانو او دارالانشا د څوکۍ لپاره د نوماندانو فهرست به تر پنجشنبې پورې بشپړ سي. په کندهار او زابل کې 21 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې یې ګڼ شمېر کسان وژل. د کالیفورنیا په مشرۍ د امریکا 14 ایالتي ایتلاف د دې هیواد پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړولو په خاطر د پیسو ټولولو لپاره د بیړنیو حالاتو د اعلان پر سر په محکمه کې دعوه کوي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل سلوواک سیال پیتر پیلګرینی سره خبرې وکړې.
واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لړۍ سر د پنځشنبې ورځې په هند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک وایي ایرلندۍ لوبډله د افغانستان په وړاندې د 500 یو ورځنۍ او درې شلوریزو او یوې ټیسټ لوبې لپاره هند ته رسیدلې او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ 500 ورځې لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 28 نیټه د هند په دهرادون کې وشي. د ښاغلیو تک په خبره افغان لوبډله له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په هند کې په تمریناتو بوخته ده او د ایرلند په وړاندې سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مسؤلینو د ایرلند په وړاندې دغه سیالۍ نړیوال جام ته د چمتووالي او لوبغاړو د غوروي لپاره مهم بللی دي. د ولسمشرۍ منۍ د چارو د ادارې رئیس عبدالوحید قتلي د افغانستان د فوټبال فدراسیون رهبرۍ سره په خپل دفتر کې وکتل. په دغه لیدنه کې ښاغلي قتلي د فوټبال فدراسیون پر وړاندې د پرتو ستونزو د هواري لپاره د دغه فدراسیون نوي رئیس محمد یوسف کارګر او نورو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ او ویل چې په پوره توان سره به د دغه ورزشي ادارې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ښاغلي قتلي د حکومت لخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره د دوامدار همکاري ژمنه هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال د ځینو خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا د فوټبال د فدراسیون پر مشرتابه د لګیدلو تورونو په څېړلو کې ځنډ د هیواد د فوټبال فدراسیون پروګرامونه له ستونزو سره مخ کړي دي. او د عمان د کرکټ لوبډله د سکاټلند په وړاندې لومړی 500 ورځې لوبه کې له تاریخي او نه هېریدونکي ماتې سره مخ شوه. دغه لوبه د عمان د کرکټ مینه لوبډله د کمزورې توپوهنې له امله د 100 وکټو او 230 بالونو په توپیر سکاټلند ته بالوده. د عمان د لوبډله د توپوهنې کیسه صدا سي وچې شپږ لوبغاړي پرته له کومې منډې له میدانه بهر شول. دوه لوبغاړو یوې و دوه وې دوه دوه او یو لوبغاړي 15 منډې جوړ کړې او د دریو اضافي منډو سره دغه لوبډله په ټوله کې سکاټلندۍ لوبډله ته د 15 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سکاټلندۍ لوبډله د پیل دوه لوبغاړو ایوانز او سمیت ورکړ شوی هدف یوازې په شلو بلونو پوره او لوبه یې خپله کړه. له دې سره د عمان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې د تر ټولو کمو منډو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړ. له دې وړاندې د زیمبابوې لوبډله په 15 منډو او د کاناډا د کرکټ ملي لوبډله په 16 منډو آل اوټ شوی وه.
مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده
تر مستریکه چې میز
دکړه کړي زه د افغانستان د خزینه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه داونه د نیم نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې خځې څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم سواد زده کړي وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده او اکثره متضررین یې ښځې شمیرل شوي، خو له دې سره هم ځینې ښځې په دې اند دي که یې عمر پوخ شو نو د سواد زده کړې نشي کولی.
په تخته باندې لیکو، املا په موږ باندې دی،
کتابونه جوړو د څلورم سن نه تر شپږم سن
پورې
په دې خبرونه کې په همدې موضوع لا روحي او رواني اړخه هم غږېدلی یو. تر څنګه په دې هم خبرې کوو چې د پاخه عمر لرونکې ښځې څنګه له ستونزو سره مبارزه وکړي او سواد زده کړو ته مخه کړي. زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یې د کابل پوهنتون له استاد سره مرکه کړې ده، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې زیاتره ښځې د سواد له نعمته محروم شوې دي او کله ناکله خپل ښځې هم د عمر د پخېدو له کبله زده کړو او تعلیم ته زړه نه ښه کوي. له امنیتي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره سره یو شمېر کلتوري محدودیتونه، ناسم دودونه او د سواد زده کړې پر وړاندې د خلکو منفي ذهنیتونه د دې سبب شوي چې نجونې په کم عمر کې زده کړې ونه کړي او په پاخه عمر کیه شرم او آر وګنی. 25 کلن نظر بی بی وای له ماشومتوب به همدا هیله ترلوده چې زده کړی وکړي یا حداقل لیک لوست یې زده وي، خو کله هم پرې بریالی نشوه.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه ورا لیکل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېدنو، موږ به چې کاش کې خو موږ یې زده وای چې خپل هم لستل خپل هم لیکل
خط به چاره لیکل.
د ما سره چې و نظامی نو هغه چې خط ورا لیکل ډیر سخت و. روز افور سن پیغام په دونه مې مغز نه را کوم چې زه یو شمیره یې زده کوم، نو وکی مې زده دا نو
اوس ولې درس نه وای؟
اوس خو دنیا تیر شو نه پمنګ خو زه دې سن لوي شو اوس پس پرونی خبر نن نه را پیدا.
په هن وای د هیڅ ښه کار لپاره نه وخت نه دی. له همدې کبله ځینې هغه خزي چې په وړکتوب کې لزده کړو پاتې شوی غوړي په پخ عمر کې لیکلوست زده کړي او د خپل هیلو د لاسته راوړلو په لټه کې شي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي سپوږمۍ وای مخکې له دې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ولاړ شي په ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ وه. هغه وای کله چې پوه شوه چې د ژوند زیاتره ستونزې د بې سوادۍ له کبله دي، نو ډېره هڅه یې وکړه چې خاوند، خسر او خواښې دې ته راضي کړي چې دا زده کړو ته پرېږدي. سپوږمۍ اوس د سواد زده کړې په هغه کورس کې بوخته ده چې ښځو ته د زده کړو سره د خیاطۍ حرفه هم ورښیي.
یو ساعت کې لکه درس مونږ ته لیکي وی ته تکراری وایو چې نن هم ویل سبا مونږ باندې تکراری، په تخته باندې لیکو، املا په مونږ باندې وی کوي، پرچې را کې امتحان وهلې، املا مونږ باندې وکي او یاد هغه حساب ولیکي، الی بیتیم پکې یاد کړي کې به اس باندې نه پوهېدو، اوس چې ولیکي هر څه باندې پوه ولیکه، شپږ شپږ سی لیکو چې وایي 500 لیکه 500 لیکلی شو، مخکې به بیخي نه پوهېدو، الی بیتی ووایي املا باندې ولیکه لیکلی شو، کوم حروف یو ځای کې دا نوم ولیکه یا دا یو ځای کې مونږ هغه اوس کولی شو.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت وایي په افغانستان کې هر کال 400,000 کسانو لپاره د سواد زده کړې کورسونه برابرېږي چې 80% یې ښځې تشکیلوي. د سواد زده کړې د معینیت د پراختیايي نصاب غړي فاطمه لطیف وایي په دې کورسونو کې نه یوازې ښځې لیک لوست زده کوي، بلکې حرفې او لاسي صنایعو ګنډ ګډلو ته هم مخه کوي.
تقریبا کزه وایم اکثریت خزی دي علاقمند دي ولې چې دوی اوس د لوست په اهمیت باندې پوه شوي دي. اما اوس کتابونه جوړو دي څلورم سنه تر شپږم سنه پورې کې دوی د کورسونو نه فارغ شو. هغه څوک چې دا وړتیا لري کولای شي چې بیاغه کتابونه ولولي او ان شاء الله د نوي کال کې کتابونه چاپي.
کومې خزې چې د سواد زده کړې کورسونو ته ځي نه یوازې د علم زده کړه کولای شي بلکې له روحي او رواني پلوه هم هوسا کیږي. د کابل اوسیدونکو بی بی حلیمه چې د سواد زده کړې په یو مرکز کې ورسره مخ شو وایي کورنۍ ستونزو او اندېښنو به یې زړه ډېر تنګوه، خو له هغه ورځې چې په دې مرکز کې زده کړې کوي او نوې ملګري یې پیدا کړي رواني حالات یې ښه شوی دی.
کولای سم یو څه لیکل لوستل خو نور خو داسې ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپل خورخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقمه خبرو نه خبرېږو، اګه کېږو، بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې کنه کور کې چې سړی وي څه نه به خبر شي کنه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري کنه چې باید ووایم
څه شی درته ووایم. زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوالې څخه د ښو او اخلاقو سختن و.
حلیمه وای اوس چې کله بازار ته په سودا پسې ځي نو د پیسو په حساب کې کوم مشکل نه لري او له خپل اولادونو سره هم په درسونو کې مرسته کوي. د پاخه عمر لرونکو ښځو له ژوند سره د درسونو تړاو ډیر ضروری دی، ځکه خو لازمه ده چې هغوی ته داسې تدریس وشي چې عملا په ورځني ژوند کې ورسره مخ کیږي. افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس هم په دې اړه وایي د علم زده کړې لپاره عمر نه دی ټاکل شوی، یوازې د زده کړې میتود توپیر لري.
د دې خبرې غلطي هغه ځای کې ده چې موږ فکر کوو کوم ډول چې کوچنیان حفظوي زده کولی شي هغه ډول موږ حفظولی نه شو. اصلا حفظ خو زده کړه نه ده، اصلا زده کړه خو تفکر دی کنه، فقط صرف ځان باوري غواړي چې په ځان باندې څوک باور ولري د زده کړې لپاره ورشي، ولو کې هیڅ کتاب هم نه وي ویلی. کله چې ورزي پیلوي شروع کوي زده کوي دا زده کړه د لوړ سن تر کوچني سنه پورې ډېره متفاوته ده. هر هغه څوک چې زده کړې نه ده کړې د ټولنې تر نیمایي فشار چې په باندې راغلی دی ځواب نه لري، ورته همدغه زده کړه ده چې دا فشار موږ نه کمولی.
د سواد زده کړې معینیت غړي فاطمه لطیف بیا وایي هغه ډله ښځو کې چې د سواد زده کړو له کورسونو فارغې شوي داسې ښځې هم شته چې اوس دنده لري او یا هم خپل کاروبار مخ ته وړي.
ولرونو د سواد ایتي کې فرزن هغه دی لطیفه جان دی عامر دی مکتب ده هغه دم د کورس سواد وزین ادامه ورکړه تر هغه بل اخره چې پانتون لوسري د عامر دی مکتب دی امن نور خلق منګلارل پانتون لوسري د کورس سواد وزین شروع کړی.
ملالې هغه ښځه ده چې د سواد زده کړو د موینیت په مرسته یې تعلیم کړی او وروسته یې خپل تحصیلاتو ته تر هغه ادامه ورکړې چې اوس په یو شخصي ښوونځي کې د ښوونکي دنده مخته وړي.
ما په ساده موزیک درس زده کړل، اوس په یو شخصي مکتب کې استاد. خو ژوند دې زیات تغیر راغلی، زه خپل کولای سم اوس ژوند دې ښه چې کوم دې درس وای په ساده ما شاګردار درس وای ما شاګردار اسمه سه اوسه زده کیږي. هم زه په ژوند کې زندگی سم خلکو ته مجبوریت نه لرم خپل پیسې مې.
لطیفه امرار ایو لخصه ده چې د سواد زده کړې د کورسونو لارې توانیدلې د کابل ښار د قالین بافی په خوانځي کې د مدیر په توګه دنده مخته یوسی.
مدت 13 سال میشه که مکتب بیفای وظیفه میکنم.
دیر لس کاله کیگی چی پدی خوانځي کې دنده لرم. که تعلیم او تحصیل روسته هم پیل شي څه خبره نشته، خو نه باید خپل عمر په نادانۍ کې تیر کړی. شرایطو ته پکتو که عمر دې زیات هم وي خو ښه خبره دا ده چې ښځې تعلیم او تحصیل ته مخه کړي. زه مې په ژوند کې ډېر مشکلات لرم خو لا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکوم. خو دا چې اسلام او شریعت د ښځو لپاره د علم زده کړې په اړه څه ویلي په اړه مولوي زین الدین وایي:
تل اطلب العلم من المهد الى اللحد. د دې حدیث نه دا مطلب دی چې انسانان که په ولوکوالي وي که په ځواني تیم کې وي که په بودوالي تیم کې وي په درې حالتو کې یو انسان باندې درې حالت راځي. په دې درې حالتو والي چې دا د علم تحصیل کوي علم زده کوي سم مانعات شریعت طرف نه نست، څوک چې مانع کوي هغه ګناګاریږي.
د افغانستان د اساسي قانون څلور څلوېښتمه ماده کې راغلي دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور د کوچنو د زده کړو د خوالي او په هیواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي.
راځي واورو چې خلک د هغو ښځو په اړه څه نظر لري چې په لوړ عمر زده کړې کوي.
په مکرانه کې وسېګم یعنی عمر مهم نه ده چې څومره عمر یا جګ وی ټیټ وی نو یعنی تحصیل په هر عمر کې نه ښه ده په هر حالت کې نه ښه ده چې انسان تحصیل وکړي مور مې دې دومره عمر چې ده تقریبا نه اولاد لري او بیا هم د نظر د چیزو باید یو څه زده کړم
شازیه خوس کې هر حالت کې دوی کولای شي چې زده کړه وکړي او خپل ماشومان ته ورزده کړي او څه خو که په خو عمر کې خزي باید درس وایي په هر حالت کې
خزي څنګه کولای شي په لوړ عمر کې هم زده کړه وکړي د خزو د باسواده کېدو په برخه کې د کورنۍ نور غړي سره لوبولای شي او آیا د پخو عمر لرونکو خزو زده کړه د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند ته ګټه رسولای شي کنه په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحی سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو
ډیره مننه استاد چې موږ ته مو وخت راک که په دې وخت کې ګوچول په افغانستان کې خزینه او تنجونو یا خزو ته د تعلیم اجازه نور کول کی یا د تعلیم محرومی پات کی
بلا بلا عامل دی ځینې وخت ځینې پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې شاید اولین لامل امنیتي ستونزې وي ولې په نظر امنیتي ستونزې شاید په دویم راده کې راځي تر ټولو لومړی زموږ فرهنګي ستونزه ده مو په ډېری منطقو کې هغه ځایونه دي چې حتی د کابل ښار ځینې سیمې دي چې هلته امنیت شته ښوونځی شته ولې کورنۍ نجونو ته اجازه نه ورکوي څنګه تولار شي ډېری کورنۍ موږ په دې نظر دي چې نه باید نجونې زده کړې وکړي نجونې چې زده کړې وکړي بیا باید حتما دنده ولري او که دوی دنده ولري نو بیا اقتصادي خودکفاکي او د اقتصادي خودکفاسي بیا لور ته خبر نه وني بعد له دې موږ روانی ستونزې په دې معنی چې موږ هغه رواني جوړښت او هغه روایي جوړښت موږ داسې شاید چې موږ معمولا په افغاني ټولنه کې موږ لور دی بل لیکور
که چیرې نجونې زده کړې ونه کړي ښځې زده کړې ونه کړي د دوی په ژوند کې کوم مشکلات ورسته لواده پی
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل دی ټولو بدبختیو دا چې موږ بې سواده اوسو یو کس بې سواده هغه خپل اعتماد په نفس ډېر زیات ټیټ وي اقتصادي خودکفایي نه لري د خبرو جرأت نه لري موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې تعلیمي مدیریت کې یو خبره ده وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده یو کورنۍ هم باسواده
کړې هغه ښځې چې عمرونه یې پاخه دي دوی زده کړې کوکې خپله ښځو ته او په تېره ټولنې او کورنۍ ته یې ګټه څه ده
که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري هلته خوا کې خسر لورونه انرند او دا نګندې ټول یو ځای ژوند کوي که موږ دواړه طرفه بې سواده ولرو او یو بل درک نه کړي او دا مناسبه زه فکر کوم چې ډېر زیات جریان ولري مثلا په کلي بانډو کې چې کینو سپینسالیانې ښځې وایي والله ښځه دې بنده بنده ده دا شی دا د یو بې سوادي له هغه ذهن نه دا سینه په سینه دا تفکر راغلی ده او موږ هیڅ وخت ښځو ته دا نه دي ویل چې دوی کولی شي ځان ته فکر ولري دوی ځان ته حقوق ولري نو دوی فکر کوي چې زه څنګه یم نور هم دغسې ده ما څه ورځې تېرې کړې باید نور هم دغسې تېر کړي هغه زده کړې وکړي پوه شي چې والله دغه ده زه هم زده کړې کولی شم دوی پوهېږي چې نه والله نور انسان او زه هم انسان یم او زه هم ځان ته حقوق لرم زه کولی شم خبره ولرم او زه کولی شم خپل خبره ومنم نور هم باید خپل ځان ته بېل نظر ولري فکر کوم دا ډېری د تاوتریخوالي په کورنۍ کې دی د باعث د تاوتریخوالی سطح راکم
پدې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هیوا درته وړاندې کړ په تر رسیدګي تر بیا خو وخت ولري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
قدرمنو اوریدونکو سلام روغ او خوښ اوسئ انتخابات او د هغوی د نتایجو اوږده ډرامه خو مو ولیده ورپسې د جمهوری ریاست د ټاکنو ډرامه پیلېږي دا هم وګورئ هم به ورته وخاندئ او هم به مو تجربه زیاته شي هسې مو خپل وخت په هندي او ترکی ډرامو ضایع کړ شکر دی دغه دي د خپلو ډرامو خاوندان شو تر څو چې دا ډرامه خلاصیږي بیا به کومه بله د موقت حکومت یا بل څه پیل شي مقصد چې یوه خلاصیږي بله شروع کیږي لیدو ته یې تکړه شئ د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ انتخاباتي خبرونه دراورو
اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته نتاقان
مفلس خان ډالري
او ایرو گلا روپی.
لند خبرونه دغه دی.
اوس حکومت له حکومت شکایت کوي.
پارلمان ته د تلولار د ډالرو په پله تیره شوې ده.
نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي.
او د جمهوری ریاست انتخابات په سم د ډالرو سونامی را منځته کی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې اوس حکومت له حکومت شکایت کوي. خبر زیاتوي چې له حکومت حکومت شکایت وکړي نو رایت خوار به له چا شکایت وکړي. په داسې حال کې چې رایت د ډوبېدو او ورکېدو آخري سرحد ته رسیدلی دی. د حکومتي چارو ماهرین باور لري که هر څه همداسې روان و نو رایت به سرزنده له منځه لاړ شي او بیا به حکومت وایي چې دا خو د حکومت کار و، دا خو د حکومت بې کفایتي وه، دا خو حکومت توجه ورته ونه کړه، او هغه وخت به په رایت کې دومره څوک هم نه وي پاتې چې له حکومته پوښتنه وکړي چې دا حکومت نو څوک دی.
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې پارلمان ته د تلو لاره د ډالرو په پله تیره شوې ده. خبر زیاتوي چې له همدې امله که څوک غواړي چې ځان پارلمان ته ورسوي نو باید د ډالرو پنډې او سټې ورسره وي، که نه د ډالرو په پله تیرېدلی نه شي. خبر وایي چې پارلمان ته تلونکي باید لومړی څو د ډالرو پنډې او سټې په پله کیږدي او بیا پرې تیر شي چې ترې ونه لویږي. لکه سکل چې یوازې په کابل کې 202 تن ترې لاندې ولویدل او ژوبل شول، ځکه چې یا د ډالرو په لګولو زړه ونه شو او یا هم د ډالرو په پله دومره لږ ډالر واچول چې د ده د تیرېدو توان یې نه درلود.
د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوي چې نیم حکومت په خپلو ادارو ټوکی کوي. خبر زیاتوي چې خبره له انتقاد نه ټوکو ته ورسېده چې حکومتي ادارې خفه نشي. ځینې ټوکیان وایي چې نیم حکومت لا ښه دی، هغه ټوکي خو کوي، نیم نور خو یې ټوکي هم نه کوي. ټوکیان زیاتوي چې که همدغسې حکومتونه په خپلو ادارو ټوکي وکړي نو په ادارو کې به ډیره د صمیمیت فضا رامنځته شي او ادارې به په خپلو کارونو کې نورې هم زړورې او په ځان باورمندې شي. مبصرین وایي که نیم حکومت غصه او نیم ټوکي وکړي نو دا به ډیره ښه خبره وي او یو ښه توازن به رامنځته کړي.
او وروستی خبر دا دی چې د جمهوری ریاست ټاکنې به سم د ډالرو سونامی رامنځته کی. د در په در آژانس خبر راکوي چې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د ډالرو د سونامی څپې دومره لوړې شي چې ټول غریب او بې پیسو کاندیدان به لکه د نیزه وړو ورسره یو سي او نوم به هم بیا څوک وانه وري. خبر زیاتوي چې دغه اټکل د پارلماني ټاکنو په وخت د ډالري طوفانونو له مخې شوی دی. طوفانونو ډیر غریب کاندیدان د خوارۍ کندو ته ور وغورځول او د ډیرو یې ټول هستوبود نابود کړل. د ټاکنو د چارو شوقي کارپوهان وایي چې د ټاکنو ننداره خوند کوي، پکې داخلېدل غټه حوصله، غټ زړه، پریمانه ډالر وړي چې دا د هر سړي په وس کې نشته. خبرونه خلاص شول.
ډېر کاندیدان د کامیابۍ لپاره پیسې کاروي خو یو نیم له نورو چلونو کار اخلي، لکه داسې.
او خزه، هغه لونګې د کې خودلې؟
او هغه څه کوي؟
بل سبا ته یو قومي غونډه ده، هغه ته ورزم.
نو لونګې د هغه قوم مشران ته ورکوي؟
نه، هغه لونګې د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه را پرسروم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پرسروې؟
خو دغه لونګې څو ځوانانو ته ورکوم، بیا هغوی د خپل قوم څو مشران راغواړي او ماته لونګۍ را په سر کوي تر څو خبرې الان او د غونډې کسان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګۍ را په سر کړي.
د څه دپاره؟
د دې لپاره چې قومي مشر معلوم شم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات شي.
ګوره و سړی، اچ ته ولاړې، ډېره خوشحاله سوم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي. د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سوم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ویل ځه که مو پیسې هم لاړې، نو خو د خیر کار خو مو وکړي، خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې. یو ته ځه بل ته ځه، دې قوم ته ښکنځل کوه او دې قوم ته ښکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه، آخر ته څه غواړې؟ زه خو دې د کار په مقصد چې پوه نه سوم.
ګوره و ښځې، هر وخت د ما په کارونو کې لاس وهې، په تا پورې ساړه لري چې هر څه کوم کوم. زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق ورته پکې وایه. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک یې په یوه نامه او په بل نامه سره وي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ د خبرې د دومره غټ داستان راته جوړ کړه، پرې مې ده چې لږ فکر وکړم.
زه یې څه کوم، زړه مې در باندې سوځي چې به دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی؟ ها،
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې، کله په یوه تور لګوې کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای را ووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوي. ستړی مسه؟
خیر یوسه. خزه، نن مې خلکو ډېر درناوی وکړ.
بیا دې په چا پسې مرد آباد او زنده باد چیغې وهلې.
که به کارونه همداسې روان و د خیره، نو ډېر ژر به خپل مقصد ته ورسېږم.
اوکې، څو تنه احمقان دې پیدا کړي دي او بیا خوشحاله یې چې مقصد ته رسېږم. که د خلکو بې اتفاقي او دښمني دې مقصد وي، نو خدای دې هېڅ دغه مقصد ته مه رسوه.
زه بیا د بس لپاره ټلویزیونونو ته ځم. د نن ورځې مراسم په ټلویزیونونو کې وګوره او خوند ترې واخله.
زه دغه د نفاق او دښمنۍ مراسم هېڅ نه ګورم. خپل ځان ته خپلې لونګۍ پر سروي او بیا خوشحاله یې.
لونګیو ته نه یم خوشحاله، ساده.
نو څه ته خوشحاله یې؟
دې ته خوشحاله یم چې خلک مې په ټلویزیونونو کې وګوري، هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري.
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله؟
څه وخت وروسته د جمهوري ریاست انتخابات دي، ځان کاندیدوم، ځان پوکو. ساده،
مخکې کله چا رایه درکړه چې اوس به یې درکړه. هسې دې ځان مه مسخره کوه.
لیونۍ کېږم ښځې، دا ځل مې دومره منډې او خواري کړي دي چې خامخا به کامیاب شم. چې یو ځل د جمهوري ریاست په څوکۍ کینم، بیا به خوند وکړي. بیا به نو ته له مانه ډېره ببره ګرځې او وایې به چې د مملکت لومړۍ مېرمن یم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، حوزه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
شمانو راتون کچارا مور او پلارا نخدای دپارا
ماشوم زرغونشی دواکسین ساس کی ورتا ژوندونشی پام چتره پاته ماشومانشی چلوشی گلگل چه خزانشی چه خراوانشی دی ژوند پلارا دی ماشومانو راتلون که چارا موری او پلارا دخدای دا پارا دی ماشومانو راتلون که چارا.